السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم. لمړی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جون او خوځو لګولي، افغانستان په کلنۍ ډول له اقتصادي پلوه 1 میلیارد ډالر تاوان کوي. جناب امیر تیره شپه په خپل اکسپاډ لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جون او خوځو لزده کړو منه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه امیر زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بې وزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدل شي. د دې وړاندې سیګار خبرداري ورکړه چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر 500,000 ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. طالب اعلان په نوم دی بنسټ پرونو وایل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 15,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ لغوله د اشمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د اشمیرې له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تېر کال اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوسی د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپاڼه لیکلي د ابریدي چرکیانو تیر مخام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیه مسکان څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو دنې د سترګې له ناحیې معلول کړی وو. وروسته د طالبانو د کابل امنیه قمانداني په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. دې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې 2 کلونو کې د افغان سیکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو 3 ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2004 رشکال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې. اغل خدادادی چې اوس په فرانسې کې اوسی د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالي تماته ورکړ او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته لاره ومنده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د دې مډال ګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسي سیالي کار اول شوبانه ته 14/14 ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سختدریځې ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح سیسی پرون په یو بیان کې وویل د د هیواد لاټکال سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې 2 میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و. ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړي وو. او وروسته له دې چې وسوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډېر زده کوونکي او ښوونکي وتښتول. د دې هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولي دي. د پنځشنبې په ورځ ناپیژاندو وسلوالو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلي یرغل وروړ. د 200 او 200 اتیا او ترمنځ زده کوونکي او ښوونکي له یو ښوونځي وتښتول. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ دا د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یوه اونۍ کې 2م ځل دی چې زده کوونکي پکې یرغمل کیږي. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د اونورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه ټاکل شوې ده چې نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسازر پروژې له 2 کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سوریا غوي میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسازر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو له غونډو وروسته یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې سترې پروژې عملي کار به له 2 کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظ په اړه وایي
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بعدیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار د ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څخه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 580 کیلومتره دي. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټه برښنا افغانستان او زر میگا واټه پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټه برښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. لدی اورښتونو سره سم د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژوندا بې برخې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نور چې تیر اورښتونو زیانمن کړي وو شکایت کوي چې اړین مرستې نه دي ورسېدلې. تفصیل په دې راپور کې
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاشت کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسګونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړېدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورښتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرژنې ژمې لومړۍ دوه میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تېرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
او د روژې د مبارک میاشتې په رانږدې کېدو سره په کابل ښار کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د سږنۍ روژې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې یې نه دي برابرې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل څه کال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته هم اندېښمن دي.
مرسل د پخواني جمهوري نظام یو له هغو کارکوونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاري له امله اقتصادي وضعیت دا محل ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسېدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپله شخص په شخصن روزګار مې ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي.
د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي.
له ژمنې سره سم اوس د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خپرېږي. ښه وخت.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زاد دمو چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتنګ کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دمو موضوع چلو ملتیا موکری قدر من اوتونکو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري.